پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون شپه په ارګ کې له چارواکو سره د خپلو هڅو په اړه خبرې وکړې، او په نړیوالو مسایلو کې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د هڅو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې دی. په دې خپرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر لسو زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمي خلیلزاده ولسمشر محمد اشرف غني د بین الافغاني ډایلوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې کړي دي. او په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. بشپړ خبرونه واورئ. چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. پوځي عملیات د ګډو ځواکونو لخوا د خاکریز ولسوالۍ د شرغې، دوراهي او د ارغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې شوي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه
د کندهار خاکریز ولسوالۍ د شرغې دوراهي په سیمه کې د ملي اردو سره د پولیسو ګډ عملیات سره شوي دي چې په نتیجه کې ونه پر دښمن وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي.
دا بارکزی په خبره ده د ترڅنګ په ارغستان ولسوالۍ کې هم د ملي پولیسو سره په نښتو کې درې وسلوال وشل شوي. د کندهار د پولیسو ویان په دغو عملیاتو کې د پولیسو مرګ ژوبله رد کړه. طالبانو هم تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ارغستان او خاکریز د کندهار د ناامن ولسوالیو له جملې څخه دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه یو څلوېښت وسلوال وژلي. دفاع وزارت څخه نن سهار په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د عملیات د افغان هوایي ځواکونو او قاطع ماموریت په ملاتړ د اروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت زیاتوي د اروزګان ولایت د چارچینو او مرکز اړوند سیمو کې وسلوال وژل شوي. همدارنګه یې ویلي چې د هلمند په مساکله او نهر سراج ولسوالیو کې اته تنه وسلوال وژلي دي. خبر پاڼه کې د پکتیا په زرمت کې د پنځو، د فاریاب په شیرین تګاب ولسوالۍ کې هم د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دفاع وزارت د وردګو په جلریز، د غزنی په مقور، د تخار په خواجه بهاودین او د کندوز په مرکز او نورو سیمو کې هم وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. دفاع وزارت خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د جګړو او نښتو رپورټونه ورکول شوي، خو په خپلواکه توګه د افغانستان د دفاع وزارت د دې ادعاو سپیناوی ستونزمن دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غني د بین الافغاني ډایالوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې وکړې. دواړو لورو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډایالوګ لومړی دور پیل شي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیره پنځشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره یې پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته شي. زلمی خلیلزاد لیکلی په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري، دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضرور دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو تر څنګ له سیاستوالو، د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له حامد کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر روانو اقداماتو خبرې وکړي. خلیلزاد چې تر اوسه شپږ واري په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي، د افغانستان سیمې او اروپا په اووم سفر وتلی دی. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه د پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایراني رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخیستې چې پرونی ویلي وو اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. د بل ایراني لوري سره د اټومي تړون خوندی پات کې دوه پلارو چارو بحث وکړي. په قزاقستان کې تر پرونی انتخاباتو وروسته د نظر پختون نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جمارات توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا د ځایناستي په توګه غوره شوی. د ولسمشر د دغو ټاکنو د سلګونو سولهیزو اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله و. لومړنۍ نظر پختنه ښیي چې توقایف په سلو کې تر اویاو زیاتې رایې ګټلې. په دویم قطار کې بل کاندید پخواني ژورنالیست امیر جان راغلی چې ښایي نږدې 14% رایې ګټلې وي. تمه کیږي چې دغه انتخابات لومړني رسمي نتایج په څو ساعتونو کې اعلان شي. دا انتخابات پر مهال لاریونونه وشول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول شول. دا خبر
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورای چې د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیر شپه د خپلو هڅو په اړه په ارګ کې له چارواکو سره خبرې وکړې. د موضوع به په یو مرکه کې وڅېړو.
زما باور دا ده چې د ولسمشر غنی او په ټوله کې د افغان حکومت د دریز او د خاغلي خلیزاد ترمنځ د اختلاف نقطه شته.
په نورو موضوعاتو کې، په نورستان کې طالبانو د ښوونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګ کړي دي.
15 کاله مخکې د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هغه طالبان دې بیرته وزر کوي.
له کندهار په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د دې ولایت لسګونه کیلومتر مربع خاوره لا هم د ماینونو تر ګواښ لاندې ده.
و مې پکې مو ساتو کار کړی دی او یو سول شپږ څلوېښت کسان د مینونو او د جنگ څخه د پاتېشونو موادو قربانیان موږ لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او بخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي چې له دې هیواد سره د نړۍ د پیاوړو قدرتونو اټومي موافقه را ژوندۍ کړي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ارګ کې د خپلو سفرونو د پایلو، د قطر د روانې غونډې او د سولې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړې. د سولې د عالي شورا ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی هم ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شوروي چې خلیل زاد له افغان چارواکو سره په هغه کتنه کې چې بیګا په ارک شوی د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر دراروانې غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د علي شوروایان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشت کې جوړیږي کوربه د قطر هیواد دی او تسهیلات به جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیل زاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسه کېږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات چې دی هغه به جرمني برابرې په دې باندې مشورې د ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیزاد د خپل اوم پړاو سفر په ترڅ کې د یک شنبه په ورځ ناوخته کابل ته راورسید او بیګای په ار کې لولس مشر غنی او نور افغان چارواکو سره کتلې دي چې د سولې د علي شورا د معلوماتو لمخې عمر داوود څه هم پکې شامل وو. په خبر پانه کې چې په دې اړه پرون ناوخته دار په پانه کې خبر شوې راغلی چې زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپل روسي سفرونو په اړه معلومات ورکړل او د غشاني د خپل راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبر پانه وایي د ولسمشر غنی او خاغلی خلیلزاد بحث تر ډیره د بین الافغاني دیالوګ ټوک پر پایل متمرکز وو او دوړلوریو په دې برخه کې د جنهیوات پرول خوخي وو خدا او ژر تر ژره د بین الافغانی ډیالوګ د لمړني دور پیلولو هیله څرګند کړه. په ورته وخت کې زلمی خلیزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي د سولې خبرې نوې پړاو ته داخلي کی او افغانان باید تر بل هر وخت په کې زیات خکیل شي. کابل ته خاغلی خلیزاد د سفر په اړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي خاغلی خلیزاد به د افغان حکومت له مشرانو، سیاستوالو، مدني ټولنو او خزو سره خبرې وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د سفارت د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اوم سفر کې چې د میل یو دیرشمې پیل کړي تر دې د اسلام آباد، برلین او بروکسل ته تللی دی. دوی به متحده عربي اماراتو او بیا قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره له نږدې وکړي. طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي. دې ډلې ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله دوی ته لومړی توپ لري. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د خاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې بل غونډه ښایي مثبتې پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکي سید خالد سادات وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي کابل ته د راتګ به د سلام مشورو له کابله له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونو ته لاره اواره کړي. له ښاغلي سادات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزي عزیزي خبرې کړې او په دې مرکه کې د سولې د هڅو په اړه لومړی ترې پوښتلې.
مشکل هغه نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبان ترمنځ د مذاکرات لورونو لپاره هغه د اختلاف نقطې منځ لاره شي. زما باور ده چې د ولسمشر غنی او پټولې کې د افغان حکومت د دریز او د خاغلی خلیزاد ترمنځ د اختلاف نقطې شته. د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره همدارنګه د حکومت د نیول لپاره او د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د انتخاباتو مسله د ولسمشر غنی او خاغلی خلیزاد باندې اختلافات لري. خلیزاد کوخخ کې تر څو په افغانستان کې تر مودي پورې پاتې شي په دې بازار کوخخ کې د امریکا د ډیپلوماټیک چینل همدارنګه د اروپایي اتحاد په حضور باندې د یونامه همدارنګه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغان سیاستوالو مرمنو د مدني ټولنو د حزب سره باید کینی او تر څو د اختلاف نقطې افغان حکومت او خلیزاد منځ را برسېږي چې بل اخره هوکړه ورسېږي. خلیزاد کوخخ کې تر څو هم پر طالبانو باندې هم افغان حکومت فشار راوړي تر څو یو تفاهم ورسېږي او د دې تفاهم پر وړاندې کې د ووم پړاو خبرې یوې مرتبې او کامیاب نتیجې ته ورسېږي.
اوس چې ښاغلی خلیزاد راغلی دلته له کابل د ازلزي دوه ته او هلته له طالبانو سره مستقیما خبرې کوي، څه فکر کوئ دا ځل به یعنی کله چې دا ووم پړاو ته ځي هغه کومه ناسته چې په جولای په میاشت کې ترسره کیږي هلته به د افغانستان د سولې پیغام سمه طالبانو ته ورسوي او دا ځل به اغیز ولري دغه ناسته؟
زه فکر کوم چې امیدواری شته د لسو جهاتو. یو جهت دا چې طالبان قوي ډول تر نظامي فشار لاندې د هغوی تلفات خصوصا په اواخرو کې خورا زیات شوي دي. د طالبانو مرکزونه په نښه شوي دي په غزنی کې، په وردګو کې، همدارنګ په لوګر کې د طالبانو سره کته تر بمبار لاندې ونیول شو او زیات تلفات وروختل، او کبل ورته دغه نظامي فشار دی بس کې چې ممکن طالبان بلاخره په خپل خبرو کې یو نرمخ کار کاندي. زه فکر کوم چې طالبان هم د ولسی ذهنیت نه، هم د نظامی ذهنیت نه، او هم د نړیوال تعبیر تر فشار لاندې دي، ځکه طالبان ته دغه پیغام رسیدلی دی که چېرته دوی د سولې په مذاکراتو لړۍ کې ډېر زیات مشکلات راولاړي یا د امریکایانو سره کوم تفاهم ته نرسېږي، ممکن د قاهرې قوې نه یعنې زمي قوې نه استفاده وشي، او دا بیا طالبانو لپاره هغه نهایي چانس دی. یعنې طالبان په دې پوه شوي دي چې دا د سولې فرصت لپاره نهایي چانس دی، اخرنه چانس دی، ممکن طالبان دغه فرصت د لاسه ورکاندي. زه باور لرم چې د پرمختګونو او د پیشرفتونو یو څرک لیدل کېږي، یو نښان لیدل کېږي.
اوس داسې ویل کېږي چې جرمني به په دوحه کې یا په قطر کې کومې ناستې ترسره کېږي، دغه تحصیلات برابروي او هغوی ته به د اسانتیاوې برابروي. څه فکر کوئ جرمني څومره کولی سي د افغان سولې په برخه کې خپل رول په مثبت ډول ادا کړي؟
جرمني د اروپایي اتحادیې او د ناټو د غړي هیوادونو یو مهم رکن دی، مهم عنصر دی. له دې څخه موږ څه ونشو پټولی کولی شي په شکل داسې کولی مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې خپل محبوبیت او خپل هغه همکاري چې په خاطر سره کوي باندې خرڅ کاندي، هغه باندې سودا کوي تر څو د دې پرانا کې د جرمني خبرو منل شي.
د سیاسي چارو شنونکی سید خالد سادات و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې لپاره د وروستیو هڅو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د هڅو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې له جګپړو ایراني چارواکو سره خبرې کوي. جرمني د دې تړون یو لاسلیکونکی هیواد دی چې له نورو اروپایي لاسلیکونکو سره په ګډه د دې تړون د ژغورلو لپاره هلې ځلې کوي. تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر مسله نوریاس نوری څرلې او په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب سلام. اوله پوښتنه دا ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به له کومو ایراني چارواکو سره وګوري او خبرې به یې د دې تړون پر کومو اړوندو مسایلو متمرکز وي؟
بلې تکل صاحب، مننه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس به چې پرون د ورځې ناوخته تهران ته رسېدلی، له خپل ایرانی سیال د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او دغه راز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. ایران ته تر سفر مخکې ماس هیله څرګنده کړې چې له ایرانی چارواکو سره به خبرې له دې سره مرسته وکړي چې دواړه لوري له کومو ګټورو یا رغوونکو لارو کولی شي دغه تړون خوندي کړي. ماس وویل دی غواړي پوه شي چې ښکېلو اړخونو تر اوسه د دغه تړون د ژغورلو لپاره مشخص څه کړي دي. وروسته له هغې چې متحده ایالات د تیر کال په مې کې له دغه اټومي تړون ووت، د جرمني په ګډون د دې تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي بریتانیا او فرانسه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. تکل صاحب، واشنگتن له هغې رئیس چې له دغه تړونه وتلی، البته تیر کال له مې له میاشتې رئیس پر ایران بیرته بندیزونه لګولي او دغو بندیزونو هم د ایران پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز کړی دی.
او نور صاحب، تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پترت کې ایرانی چارواکو د دې تړون په چوکاټ کې د ایران د ګټو د خوندي کولو لپاره بیا له اروپایي شریکانو څخه خپل نارضایتي څرګنده کړې ده. تهران څه وایي؟ یعنی څه غواړي؟
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن دغه نارضایتي بیا څرګنده کړه. دوول تر اوسه پورې د البته په دغه تړون پر اروپایي لاسلیکونکو انتقاد وکړ چې د دې په وینا تر اوسه پورې د دغه تړون د ژغورلو لپاره د اروپایي لاسلیکونکو له لوري د مشخصو اقداماتو کومې نښې نښانې نه دي لیدلې. له دې مخکې هم تیره میاشت ایران اعلان کړی و چې د دغه تړون په چوکاټ کې خپلې ځینې کړې ژمنې ځنډوي او ګواښ هم کړی و چې اروپایي هیوادونه د ایران ګټې د امریکا د بندیزونو په وړاندې خوندي نه کړي، د یورانیمو د غني کولو پروسه به بیرته ګړندۍ کړي. البته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان موسوی دغه راز وویل چې اروپایي هیوادونه هم اوس په هغه دریس کې نه دي چې د ایران پر نور مسایلو د دغه تړون نه بهر پر نور مسایلو انتقاد وکړي. هغه موضوعات چې واشنگتن په دې وروستیو کې رابرسیره کړي چې تهران په منځني ختیځ کې ورانکاره فعالیتونه مخته وړي، د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او دغه راز د مسایلو پروګرام هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. د یادونې وړ بولو چې د واشنگتن او تهران ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ او د البته د خلیج د یو شمېر هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې اونیو کې ډېر راپورته شوی او دا هم وروسته له هغې چې متحده ایالاتو په سیمه کې خپل پوځي والتیا زیاته کړې ده او دا هم ویلي چې دغه اقدامات د ایران د لمسونکو اقداماتو د دفع کولو یا د شنډولو لپاره کړي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، ایران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر او د ایران د اټومي موافقې د ژوندۍ ساتلو لپاره نه یوازې د جرمني بلکې د اروپایي متحدانو د هڅو په اړه جزئیات مو له ازادي راډیو اوریدل. اوس هم د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی له هر څه مخکې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې واصل وسال چمتو کړي.
په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس ډیر شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د وایي سکل په فراه ولایت کې د هندوانو د کښت کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. سکل د فراه د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس زیات شوي چې په مجموع کې کچه څه باندې 2001 میټریک ټنو ته لوړه شوې ده. ولکه چې د فراه ولایت هندوانې د افغانستان د سوارلس ولایتونو بازارونو ته صادرېږي، هرات، نیمروز، کندهار، هلمند، زابل، غزنی، کابل، لوګر او یو شمېر نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د فراه ولایت هندوانې بازارونو ته وړاندې کیږي. خغلی رستمی زیاته کړه چې د اختر رخصتۍ او په ځینو سیمو کې د لارو بندواله د دې لامل شوی چې په فراه ولایت کې د هندوانو بیه ټیټه شي. وروسته د کرنې وزارت د دغو لارو د خلاصون لپاره اقدام وکړ او اوس د فراه ولایت د هندوانو حاصلات بیلابیلو ولایتونو ته صادرېږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د دې ولایت صادرات په سلو کې 15% ډېر شوي دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایوي امیر عزیز احمد یارمند علت نن ازادي راډیو ته په خبرو کې د هوایی دالیزونو پرانستل وبلل. یو دلیل د هوایی دالیزونو پرانستل د چابهار بندر پرانستل او د لاجوردو له لارې تجارت ده. دا هغه عوامل دي چې د تجارتي مالونو پر وخت صادرېدو ته زمینه برابره کړې ده. وچه میوه، حیواني محصولات، طبي بوټي، غالۍ، د مرمرو ډبرې، زعفران او غلې دانې د هرات ولایت له عمده صادرات څخه ګڼل کیږي. دغه تجارتي مواد تر ډیره بریده عربي هیوادونو، ترکمنستان، ترکیه، ایران او هندوستان ته صادرېږي او نن په سره شهزاده کې افغانۍ د بهرنیو اثرو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو ډالر 90 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 90 افغانۍ شپېته پوله، یو پاونډ 100 افغانۍ 13 پوله، یو ریال 21 افغانۍ 10 پوله، یو تومان 6 افغانۍ 40 پوله.
د ازادۍ راډیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نور راپورونه. د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي طالبان د ښوونځیو د چارو څارنه کوي او غواړي چې په ښوونځیو کې ستونزې هواری شي. د نورستان د پوهنې ریاست چارواکي هم تاییدوي چې وسلوال طالبان د ښوونځیو سره هیڅ مخالفت نه کوي بلکې برعکس همکاري ورسره کوي.
د نورستان اوسیدونکو وی په خای په سیمه کې وسلوالو طالبانو د خونځو مخالفت کولو او د همدی مخالفت په اساس یو شمیر خونځي هم لمنځه وړي وو، خو اوس حالات بدل شوې دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو محمد ګل ازادي راډیو ته وویل
نن نه 5 کاله مخکې اماغه د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هماغه طالبان دی بیرته وزر کوي چې تاسو د مکتبونه بیرته فعال کړئ. د مکتبونه خو تاسو خپل وران کړی دي، موږ به کوم ځای نه فعال کړو؟ اوس هغوی ځان ته ولایت لري، ځان ته رئیس معرف لري، هغوی خپله ګرځي چې معلمانو ته اوس راشي.
امان الله او وکیل سخی هم وای چې اوس وسلوالو طالبانو د خونځیو مخالفت پری خېده
موشت آماده و چې تعمیرونه جوړ کړي نو هغه وخت کې بعضی مخالفین د خانه ممانعت کیده په یو وخت کې خو نن سبا لک د ریس کې سفر خراغلې ده ممکن دینه پښتا تعمیرونه هم جوړ شي تعلیمی بخش کم ان شاء الله مشکل به پاینده کې نه
خلیفین الله خان هم کوم ممانعت موجود نه ده مرتبونه ونا سوم فعال دي
د نورستان د پوهنې رئیس محمد امین حماد ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو دوو کالو وسلوالو مخالفینو ورسره همکاري پیل کړي او هغوی اوس د خونځیو د پرانستلو او جوړولو غوښتنه کوي
طالبان تقریبا بروز کال نه جنګ تر اجتماع مهنګي باندې چې دغه دوه لیسې چې یو د ایناس لیسې د وایګل کلی وو او د ذکور تقریبا څو کلونه بند وو نو رسمي شکل باندې دغه طرف نه غوښتنه وو چې بعد ګوځي شوې دي تر اوسه پورې هغه په خپل جدي موږ همکاري کوي چې مکتب دوباره هم ترمیم وکړو هم د چوکي ولیو هم هغه استادان چې نور ځایونه د خدمت شو ټول راته ولیږي خپل هغه نظر تم کوي
حماد وای د وسلوالو طالبانو نوماند والی هم ورته لیک را لګلې چې دوی خونځیو سره مشکل نه لري
کندیش کې په خپل د نورستان چې کوم والی دی هغه په خپل د مکاتب باندې کې رسمي مکتوب ماته لیکلی دی چې زمونږ د خوانه د جنکی او د علاقانو مکتبونه وای بند نه دي تاسو راشي په خپل کارو
خلک وای په نورستان کې وسلوال طالبان په دې پوښیوي چې د توري او ټوپک په وسیله د جنگټلو وخت تیر شوه او د نورو سره مقابله د علم او پوهې په زور کې دی شي نو ځکه د خونځیو د تړلو پر زید پرانستلو لار خپل کړی ده
د روح الله انوري پراپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې طالبان د خونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګوي په کندهار کې 308 کیلومتر مربع سیمه لا هم د ځمکنیو ماینونو تر خطر لاندې ده چارواکي وایي ځمکني ماینونه او ناچاودي مواد تر ډیره د کندهار په لویدیځو ګڼمیشتو ولسوالیو کې له پخوا تر ځمکې لاندې پاتې دي چې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي په دې اړه د صادق رښتینی راپور واورئ
اته دیش کله ناغه محمد د تیر ول سکول رئیس د هیواد پمځکل کرل سو ماینونو سره مبارزه کوي دی وای تر اوسه به حساب چاپ دي دونکو توکي او نږدې سل د زیات ځان اړوونکو ماینونو اشن کړي
ان شاء الله ډیر راضی مو ماده پر د خار ځای دي زم سر اوس دایم بل وطن د پاره خدمت کوم او بس خپل بچان د پاره لا روزي مو ته مو دي د شو ازغې دي زین ولوم د مځکل اند شمن د نور سره مقابله ده نو دای د منځ وړ ان شاء الله مو توکل پر خدای دي
داغه محمد غدی اسلګونه نور ماین پاکونکې هم د ورځې پوجدو کې د کندهار په لوی د زول سوالي کې په ماینونو کې کړي سیمې ل ماینونو پاکوي د کندهار په جړی ول سوالي کې د ماین پاکونکو یو دل مشر بریالي ازادي رادیو ته وویل چې واځي د کندهار د جړی ول سوالي شپږ میلیونه متر مربع سیمه په ماینونو کې کړي ده چې لاملې د سیمې د خلکو ژوند لګواړ سره مخ دي نو موري وای په جړی کې ل پخوا پاته د ناچاو د توکو او ماینونو لقبل یو شمیر کسان مړه او جوبل سیوی هم دي خودوی د پاکولو په سکیدی
اتیا ماینا ایټی ماینو نه پیدا سوی دی او تقریبا درې ایپی ماینو نه پیدا سوی دی وا بیا د سیس سوی دی په وا پنځه پنځه کس شهیدان دی یو څلور دوه کس زخمیان پدې لسو دی کې تقریبا 200 تر دې تاریخ پورې سوی دی چې اخیری نه حادثه دغه په دې اپریل په پنځمه باندې دی او رینجر د پولیس پر رینجر باندې دا موږ تاسو کې سکول تاسو کار کوو په دې باندې اوسه چې دوه کس زخمیان دوه کس پکې وو دوه کس زخمیان دي او موټر په پولیس باندې تخریب شوی دی رینجر په پولیس باندې تخریب شوی دی
د دې ټولو سره سره کندهار کې 306 کیلومتر سیمه د مځکني ماینونو او ناچاپ د توکو له خطر سره مخ ده په جنوب کې د ماین پاکي د امژغې د ادارې مسول ډاکټر امان الله ازادي رادیو ته وویل توانې دلی چې په تیر 2013 کال کې کندهار کې لمځکي لاندې د زرګونه ناچاپ د توکو او ماینونو څخه د دې ولایت یو 10 کیلومتر مربع سیمه پاک کړي خو په خبرې په همدې کال کې د ناچاپ د توکو او ماینونو لامل اته 40 کسان وژل سوي او اته 90 نور ټپيان سوي دي
د 2013 کال څخه تر اوسه پورې په کندهار کې یو 10 کیلومتر مربع ساحه پاک شوې ده او چې تقریبا نشپیت ماینونه درې سو دېش ناچاو د مهمات له منځه تللي دي او په همدغه موده کې اوو موسمه پاکې موساتو کار کړی دی او ویله سو چې یو سل شپږ څلوېښت کسان د ماینونو او د جنګ څخه د پاتې شونو موادو قربانیان موږ لرو
په جګړه کې له تازه کرل کېدونکو ماینونو ترڅنګ د پخوا پاتې ماینونه لا هم د افغانانو د ژوند لپاره ستر خنډ بلل کېږي. د افغانستان د ماین پاکۍ د انسجام اداره وایي په هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې د ماینونو له امله 120 ولسي کسان وژل کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند نه خپل سمس کې لیکلي طالبان په دې پوښیوي چې جنگ د حل لاره نه ده، خو پاکستان د سولې په برخه کې لوی خنډ دی او طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه لیکي، نور له طالبانو غواړو چې دا جنگ بس کړي، نور دې د افغان حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي، نور دې د بل په خبرو نه غولېږي او دا وروژنه دې بس کړي. ژمن د غزنی له ګیلان ولسوالۍ نه لیکي، طالبان باید په دې پوه شي چې ولس نور د جنگ غوښتونکی نه دی بلکې سوله غواړي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي،